یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1399 مریز کال د عقرب یا لړم 19 او د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله وایي د بیا شمیرنې بهیر باید ودرول شي، که داسې ونه شي نو سوله ییز اقدامات به دوی وکړي. دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلوال وژل شوی چې د پکتیا ولایت د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې دوه ازبکستاني جګړه ماران او یو شمیر طالب مشران وژل شوي، او د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 24مه غونډه کې ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده. د ایکو غونډه د ترکیې په کوربتو په انتالیا ښار کې پرون وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب د افغان پلاوي مشري کوله. خغلینا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په دې ناسته کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړلې، او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد جګړه پر مخ بیایي باید ټول په دې جنګ کې مرسته وکړي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو لس دایمي غړي لري، او افغانستان له 1922 کال راهیسې ورسره یوځای شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلوال وژل شوی چې د پکتیا د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. امنیه قومندانۍ وایي دا پوځي عملیات تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمدزي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا څلور وژل شوي وسلوال د دولت پر ضد په فعالیتونو بوخت وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تیره پنجشنبه د کابل لوګر پر لویه لاره په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو په کمین کې د پکتیا د استیناف محکمې یو مرستیال، دوه قاضیان او یو مامور ووژل شول. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارو او دوو جګپوړو طالب قمندانانو په ګډون نه وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون شنبه د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې وژل شوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتی با حرس افغانای طالب در خریجات محراب و سلدوز
له طالبانو سره د افغان ځواکونو په جګړه کې چې د قرغان ولسوالۍ په محراب او سلدوز تپسیمه کې وشوې، د انتخوی د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي محمد رحیم قاضي او د طالبانو د سرې قومندان په اتمراد مشهور فدا محمد او دوه ازبکستاني جګړه ماران له 500 نور وسلوالو سره وژل شوي دي. له څلورو ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د شاهین 601 په نوم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ایران یو جګپوړي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی و. مایک پومپیو ورمه ورځ ویلي و چې ایران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشه نیولې، او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه وه ورکړل شوې. خو د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویان بهروز کمالوندي د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه او ویې ویل د ایران حکومت د اکتوبر د 28مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ کوربه دی. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسې حال کې خبرې وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر مدعیانو فشار ته دوام ورکړی چې خپل دفاعي لګښتونه له دې وروسته پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنجشنبې سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوګه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده د دسمبر په 3 او 4 په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شي. او رستای خبر که څه هم د اسپانیا سرپرست صدراعظم پیدرو سانچز او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي. محافظه کار اپوزیسیون ګوند پی به هم هڅه وکړي چې په پارلمان کې حضور ولري. اروپایي ټولنې د څارونکو لخوا به د افراطي ښي اړخي ګوند واکس کړنې په دقت سره څارل کیږي چې د نظر پوښتنو له مخې له ټاکنو وروسته ښایي په 3 لویه پارلماني ډله بدل شي. واکس د اپریل میاشتې په ټاکنو کې د پارلمان 4 سیټونه ګټلي وو. په 1975 کال کې د اسپانیا د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو له مړینې او د ډیموکراسۍ له ټینګېدو وروسته دا په لومړي ځل د یوې افراطي ښي اړخې ډلې د پام وړ لاسته راوړنه ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله وایي که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي.
ما طرفدار بحران نیستیم. اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیتش مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولتساز خود اعلان کرده.
په دغه ناسته کې چې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، ښاغلی عبدالله ځینې نورې څرګندونې هم کړې چې په روانه خپرونه کې به یې واورئ. په خوست کې دیني عالمانو له خلکو غوښتنه کړې چې د یو بل تر څنګ دي په سوله او یووالي کې ژوند وکړي. دغه شان د کابل د حضوري چمن د بیا رغولو په برخه کې چې لا هم نه دی رغول شوی او د شین چمن پر ځای باندې اوس په یو سپیره دښته بدله شوې، په دې اړه هم یو رپورټ درته نشرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړي. را سره پاتې شئ. درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو نومان او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو په یو غونډه کې څرګندونې کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل چې که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. نوموړي دغه شان ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې په دغه بهیر کې د دوی څارونکو ګډون نه دی کړی او هغه رایې چې دوی څارنه نه وي کړې دوی ته د منلو وړ نه دي. دغه شان په دولت ساز انتخاباتي ټیم باندې هم ځینې نیوکې درلودې. دا چې نورې کومې څرګندونې کړې دي، زموږ همکار رحمت الله افغان دغه غونډې ته ورغلی او همدا اوس د لوی جرګې په خیمه کې دی. افغان صاحب، ستړي مشئ، که راته ووایي چې عبدالله د دې څرګندونو تر څنګ نور څه وویل.
اکرام صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، نن د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله د لویې جرګې په خیمه کې خپلو یو شمېر پلویانو ته څرګندونې کولې. عبدالله په دغه څرګندونو کې د انتخاباتو له خپلواکه مسؤلنه وغوښتل چې زر تر زره دې په هغه پرېکړه غور وکړي چې له مخې د یو شمېر محلونو رایې بیا شمېرل کېږي. عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې هغه رایه دي چې د منلو وړ نه دي چې دوی ناظرین ورکې نه وي. عبدالله همدارنګه وویل چې دوی به له پاکو رایه نه دفاع وکړي. اکرام صاحب، دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ول مورد انتخابات خپلواک کمیسیون یه مکتوب پاسه اصلا پریکر وکره که افغانستان پشاه خواهد که زر دو سوا سینزی پندوز محلونه ری با بیاش میرل کی او ده عبدالله عبدالله پا خباتی دغا دی کمیسون اقدام غندلی ده او دغا در ای دیا ترسیس او شمیرن تحریم کردی ده عبدالله عبدالله هم دارنگه او که انتخابات خلوه کمیسون به خپل استقلالیت و ساعتی توری پوری خلصی و این لخواه پرسیشان لانده ده او عبدالله هم دارنگه پا کمیسون باندی یوائش هم درلگلی چی نور تیمونو تا ترگل عملون قوانین لوایح باندی که یو خیو تیم تر فشار لانده ده پلان برنگ اول که هیچ کل دی لامنیتی و دیفای زوکون تو شخصی گتنه که دی ملی اختلوه که و ساتن که پلان برنگ اول که تکیری غختنه اونه من نسولی غختنه البته درای دی تفتیز بیرخش در اول دا دیبا کلویز اقدامات و فیده کلویز اقداماتی تو اپلا پیاده باندی زیاد زیاد وار نکل
افغان سب تاسو یادونه وکړه چې 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرلو تکل کړي دی البته د انتخاباتو خپلواک کمیسون او ثبات او همپالنې ټیم د اقدام غندلې دی او تحریم کړي دی دلیل څه دی ولې دوی نه غواړي چې د رای بیا وشمیرل شي ثبات همپالنې
انتخاباتي ټیم او سمول د بیا شمیرنې سره څنګه نه لرو بل جوړ شمیرل دوی نو کته لګل شي یا لکه و دې زره امدارنګ درې لکه راي دې دا لدی چې دا وخت له مخ ته اته کوي دی له وخت نو روسه ته کوي دی هم بایمیک نه دی خپل خپل امدارنګ وو چې داوا وکړه چې د انتخاباتو نه یو ورځ باندې یعنی د سپیډ له سپجونه درای څون دي نه خلکو په لکړی به تر انتخابات یو ورځ د روسه د سپیډ دولو ته بجو پرې دوی چې دا راي څو فاکټري لا کوته نیو چې دا غره دي چې منلو وال نه دي چې دا مخکله وخت دی او روسه له وخت دی هم درنګ د تور پولې کړي هر هغه غره چې بای میټري کې نه مولد نه نشي دا به څل چې د دین وړاندې خبا ته خپل واک مې سن هم ولې دي چې دا بای میټري پرته را دوی نه نشي عبد الله درنګ و چې هر هغه غره چې دوی نظر ورته نه دي او سیستم ته داخلي چې اوس مې لسی دوی نه منو
افغان صاحب د بولکی کې داسې چې په دغه غونډه کې خاغلی عبد الله دولت ساس ټیم په درغلی باندې تورن کړی دی د سې ثواب لري دل شو
بل عبد الله د دې سناوی درلودل یو ټیم ته چې دا د خپل خبرو چې وي چې موږ ټول خلک دی خو د خبرو پروسه برخه کې د دولت ساس یا د مجرمون کې ټیم چې دی محمد اشرف خانی کاپاتی ټیم د پټه تور پورې سلسله دین صلاحیتونو ناوړه استفاده کړي د همدارنګ بودیجې په کمپاینو کې مصرف کړي د دولتي بودیجې نو د کنایې هم د لوګلې خو یوازې خپل خبرې کې د دولت ساز یا د مجلسون کې چې محمد اشرف خانی کوي
ډیر زیات مننه درنو دوستانو زمونږ خبریال رحمت الله افغان د کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې او په کوم ځای کې چې نن د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله خپل پلویانو ته وینا کول او ویل چې کچرته د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. دغه شان نوموړي ویل چې د رایو د بیا شمیرنې دغه بهیر د دوی څارونکي پکې نشته او د دوی د رایو چې دوی څارنه نوي کړیا دوی ته د منلو وړ نه دي. لکه څنګه چې رحمت الله افغان په دغه جزئیاتو کې تاسو ته ویل چې خاغلی عبد الله په دولت ساس ټیم باندې ځینی انتقادونه درلودل په ځانګړي ډول د تقلب او درغلۍ په برخه کې هم دغه شان وایي چې دولتي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده شوې ده. همدغه سره سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد د فون پلیک دی لدنې بزینی پښتنی ولرو مراد صاحب سلیم شي دغه د عبد الله نننې غونډه به تاسو هم تعقیب کړی وي زینی تورونه پورې کړ مسخیم په دولت ساس ټیم باندې په ځنګړي ډول د تقالب او درغلې په برخه کې جواب متسره
منه اکرام اول خو نه واسې تاسو ته د مطبوعاتو دوستانو ته بلکې د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده چې پرتل تورونو پرتل دا چې از خلکو اذهان مخصوص کی ډاکټر صاحب عبدالله او یادت ټیم بیا هم سنلرل یعنی د لوی جرګې په تالار کې دومره د غونډې کشفش او خبرې بیا ما غزړه خبرې او زړه اداوي دا د سيناريو برخه ده. دولت خاص په دې باور دی چې هغه سيناريو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتو نه مخکې دغه خبرې کولې. انتخابات لا شوي نه وو، دوی منتظر بل زیته وو. بیا انتخابات چې وشول په آخري ورځ کې دوی کمپاین پیل کړ، لیکن دینه مخکې چې انتخابات وشي او د افغانستان خلک راوزی په انتخاباتو کې رای ورکړي، دوی دا انتخابات بدنام کړل، د تقلب نوم یې ورکړ، د درغلۍ نوم یې ورکړ. بیا په خپل ډاکټر صاحب عبدالله چې اوس وایي چې دا دومره رای باطلې نشي، دا د دې ځینې خنچې کوي، دا د هغې ځینې خنچې کوي، نو دا په کوم اساس تا درې ځله تر اوسه پورې ځان رئیس جمهور معرفي کړی دی په مطبوعاتو کې؟ درې ځله په خپله ښاغلي عبدالله ویل چې انتخابات ما ګټلي. بیا خبره کیږي چې رائے باید شفاف
وي. مراد صاحب، یو خبره بل چې دا د رایو د بیاشمیرنې د بهیر د درولو غوښتنه وکړه خاغلی عبدالله ویل چې دا غوښتنه دوی ونه منل شي، دوی به سوله ییز اقدامات ولري. ستاسو دریځ د رایو د بیاشمیرنې په اړه څه دی؟ ستاسو د ټیم
موږ په وار وار دا ټینګار کوو چې د انتخاباتو محترم کمیسیونونه باید خپل ټایم لاین او هغه وخت چې دوی ټاکلی دی هغه مراد کړي. نور ځنډ د دولت خاص ټیم لپاره هم د منلو وړ نه دی. د پاکو رایو ناپاکو رایو نتیجې دې تصفیه کړي او د پاکو رایو په اساس د افغانستان لپاره نوې زیم او ولسمشر معرفي کړي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د غوښتنه کوو، لیکن موږ د کمیسیونونو ته چې په خپل هم دغه کاندیدانو ټیمونو ټاکلي دي، موږ دوی ته فرمایشات نشي ورکولی چې په هر قیمت کېږي موږ ولسمشر کړه یا زموږ ټیم برنده اعلان کړه. موږ وایو چې موږ چې صلاحیت ورکړی دی دوه ملي ادارو ته پرېږدي چې همدغه دوه ملي ادارې کار وکړي. کله چې ښاغلی عبدالله وایي چې د پاکو رایو په نتیجه کې د ولسمشر اعلان کړي، موږ د پاکو رایو نه دفاع کوو. دا پاک رای به ښاغلی عبدالله که دولت ساس تصفیه کوي او که کمیسیونونه به کوي. دوی اول هغه رقم د انتخاباتو پرستې خلاف ول، بیا چې انتخاباتو شل بیا په کمیسیونونو باندې انتقادونه او فرمایشات ورته وکړل. بیا د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې له مخې دوی نشي کولای حق ولري څوک چې حکومي یا فردي او څوک راپاسي په انتخاباتو کمیسیونو باندې امرونه وکړي چې دا کار وکړي. اوس دغه د خپل د افغانستان خلکو ته معلوم دی بایومټریک بایومټریک کول موږ هم بایومټریک منو، اوس بایومټریک نه مني. دا د درملو کم نه مني، نه پېږي دا سړی څوک مني.
ډېره زیاته مننه مراد صاحب. درنو دوستانو، د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد او تاسې په ټوله کې په دې راپور کې واوریدل چې نن د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې ځینې څرګندونې درلودې په ځانګړي ډول د دولت ساز ټیم په اړه باندې، او په مقابل کې مو د دولت ساز انتخاباتي ټیم دریز اورېد. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صافي وړاندې کوي.
له کندوز ولایت څخه سکل د قرقل پوستکو په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي وایي هر کال له دغه ولایت څخه له 1000 څخه زیات د قرقل پوستکي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سوداګریز بازار ته صادرېدل، خو اوس دغه شمیر 1000 ته راټیټ شوی. د دغې ادارې بیان مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي وحدت په وینا د قرقل پوستکي لپاره په هیواد کې دننه او بهر لازم بازار نشته. دوی وایي په افغانستان او په ځانګړي ډول شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د جګړو له امله مالداري هم زیانمنه شوې ده. د قرقل پوستکو کاروبار له کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د افغان مالدارو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه ده. په کابل کې یو شمیر قراردادي شرکتونو نن د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مالی وزارت مخې ته لاجون وکړ. د دغو شرکتونو په استازیتوب زمان بلوچ ازادي راډیو ته وویل د دولت یو شمیر وزارتونه له دوی څخه نږدې 9 میلیارد افغانۍ پورولې دي، خو نوموړي په دې اړه چې دا کوم وزارتونه دي سونه ویل. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغو قراردادیانو 50% پیسې به ورکړي، خو مظاهره کوونکي شرکتونه د ټولو پیسو په ورکړې ټینګار کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 40 افغانۍ.
بیا هم په اقتصادي موضوعاتو کې پاتې کیږو. ورځو کندوز ته، په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کمواله راغله. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت نه 10,000 د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو څه کال 5,000 پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې دا په ډیر لوړ شمېر یاد شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 5,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
د وچکالی او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر از که 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو و، یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست 14 دلار ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. له دې سره سم په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړې ازادۍ راډیو ته وویل:
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده دی که اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دنمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټوله کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندوز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه ورځ خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغې ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د موارد خرید فروش قرقل و کشتار شیشه نوزاد قرقل کې
د قرقل د ورویو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندوز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي، او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورویو حلالولو مخه ونیسو، او موږ د قرقل ورویو حلالول منع کړي، او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري، او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل حضوري چمن له بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، او نه د لوبغاړو د لوبو په تود ډګر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زیرمل دغه چمن ته ورغلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډالی سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدا زی چمن پخواو مگر اوس پیرا سمکد
اصلا فضا د وښه
زمون لپاره دلته د منډې وحلو زمينه برابر نه ده ځکه دلته یو شمیر معتادین دي په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو ټول فکر مو خپل جامو ته وي هیله لرم چې دا میدان له سره ورغوي
د کابل حضوري چمن په زرونو ورغول شو خوتر یو څو وخت ری دروسته بیرته په خرابه بدل شو حضوري چمن لو کورنۍ جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکوري دروسته هم د تفریحي فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله سایو په ځنګړي ډول د فوتبال پلس ګور نو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول چې لدی لاري ډېر ماتره او تر ملي لوبډله ورسېدل حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوتبال یو لمخه خانو دی له همدې ځای یعنی حضوري چمن څخه د فوتبال لوبه پیل کړه او بل اخرې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه هغه وای حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنی وضعیت څخه خایسته او ښکلی و
شخصا خودم از اون تفلیات
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلویختو کلونو راهیسې مونږ دلته لوبه کوله مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمیر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي د بدني روزنې ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ الاولی رحیمی
اداره عملیاتی وظیفه
عملیاتی اداره ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي
کابل یو له هغه خارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي خو ځوانان او زلمکي هیله ښیي چې د حضوري چمن پر غېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي امید زهیرمل ازادي راډیو کابل
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورخکره کوو د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ وګڼو کې تر ډېره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو د بې شمېرنې په اړه لیکنې او تبصرې چاپ کړي د ورسپانې ناجي ساپۍ لوستي او مهم موضوعات یې راسره شریکوي
ویسا ورسپانې په سر مقاله کې لیکلي د ټاکنو کمیسون د هغو څه د پاسه 8000 محلونو د رایو بیا شمېرنه په داسې حال کې پیل کړي چې د ثبات او همپالنې اسلامي عدالت او عدالت او امنیت ټیمونو د یو لړ اعتراضونو په ترڅ کې دغه بیا شمېرنه تحریم کړې ده سرمقره لیکونکي لیکي دغو اعتراضونو ته په پام کچیرې د دې پروسې د دوام لپاره یوازې د اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم پاتې شي ستونزمنه ښکاري چې د ټاکنو دغه پروسه د بحراني نشي او د 2016 کال د انتخاباتو بدنامه لوبه دی بیا تکرار نشي وړاندې راغلي په دې شمیلونی ولس کې به د 1.5 میلیون نه لږو په درغلیو ککړو رایو کې ګټونکي چې په طبي ډول هم اعلان شي هیڅ مخالفت ورسره ونشي څومره مشروعیت درلودی شي ورسپانه وایي ځواب روښانه دی چې بیا به د دې ستونزو د هواري لپاره لوبغاړی رامخته شي دنیا ورسپانې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي آیا پوهیږئ چې ریښتینی او پاکې رایې څومره دي وړاندې راغلي کله چې د انتخاباتو په تړاو خبرې کیږي ذهن ته مو لزنډ پرته د پاکو او ناپاکو رایو شمېرنه درېږي دا ځکه چې د افغانستان په ټاکنو کې زیات شمېر تقلبي رایې کارول کیږي او په تیر کې هم یو زیات شمېر تقلبي رایې د پاکو هغو په نوم شمېرل شوي او د ملت په برخلیک کې لوبې کړي د سرمقالې لیکوال لیکي د رایو د شمېر په تړاو بېلابېلې څرګندونې کیږي خو یو شمیر بهرنیو سرچینو چې له ولسمشریزو انتخاباتو سره نږدې پاتې شوي او دغه پروسه یې څارلې ویلي چې د پاکو رایو اصلي شمیر 1.2 میلیونه دی او پاتې نورې ټولې رایې شکمنې تقلبي او تورې رایې دي چې ځینې لورې د پاکولو په هڅه کې دي او غواړي په یو ډول د انتخاباتو پر کمیسیون وشمیري د سرمقالې د لیکوال په باور که په افغانستان کې د ټاکنو بهیر د شفافیت لپاره کوټلي ګامونه ونه اخیستل شي او یو ځل بیا د ملت په برخلیک لوبي وشي نو دا به د انتخاباتو او دیموکراسۍ پر تابوت باندې وروستی میخ ټک وهل وي چې دا ځل به یې جبرانول ناممکنه وي او هشت صبح ورځپاڼې هم د رایې شمېرنې پروسې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د 2016 میلادي کال سناریو بیا د تکرارېدو په حال کې ده او تر ټولو خوښنونکی خبر دا دی چې د ټاکنو کمیسیون د کمیشنرانو خپلمنځي اختلافات علني شوي او دا د ملت لپاره د اندېښنې وړ مسله ده او سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسیون لا هم وخت لري چې خپلمنځي اختلافات یوې خواته کړي ګډ تصمیم ونیسي او دغه بهیر له بحران څخه وژغوري
<تص-> زموږ له ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو د خبرونه مو پر ویب سټ باندې هم تعقیبولی شي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. او د ورزش په برخه کې بلان تاسو ته وایو چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ درې ماري یو ورځنۍ لوبه به سبا د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. تیرې دوه لوبې ویسټ انډیز ګټلې. د تیرې شپې په لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته 220 منډې هدف ټاکلې او افغانستان وتوانېدو چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو سره 200 منډې وکړي او دغه لوبه یې د 220 منډو په توپیر سره وبایلله. 2:30 شوې. احمد تکل راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. هغه نو وروسته نور بس تهونیز خبرونه لرو. له موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 24مه غونډه کې چې د ترکیې په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه، ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه 4 تنه وسلوال وژل شوي دي چې د پکتیا ولایت د 3 قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قل اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 2 ازبکستاني جګړه مارانو او د 2 جګپورو طالب قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د ایران یو جګپوري حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان د دې اقدام دفاع وکړه. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره وګوري. او که څه هم د اسپانیا سرپرست صدراعظم او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو اټکل کېږي چې ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلین سلا خوش آمدین. هلمند که از جمله ولایت ناامن خوانده می شود و قربانی اصلی جنگ جاری در این ولایت نیز مردم ملکیان، در کنار تحمل بار جنگ، امکانات محدود صحی و حتی عدم دسترسی باشنده های این ولایت به ویژه زنان در برخی ولسوالی ها به خدمات صحی باشنده های ولایت را به مشکل روبرو کرده. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې ډیری فعال روغتیایي مرکزونه په مرکز لښکرګه او مرکزی سیمو کې دي او د لرو پرتو سیمو څخه ښځې نشي کولی د اجنت نامنۍ او د جګړې دوام له امله نشي کولی دغه روغتیایي مرکزونو ته د خپل ستونزو د حل لپاره مراجعه وکړي. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې په هلمند ولایت کې له مدني فعال ډاکټر اغلی سوما عظیمی سره په هلمند ولایت کې د خلکو پر روغتیایي ستونزو او د غرض د وضعیت د ښه کېدو لپاره پر وړاندیزونو بحث کوو. اغلی عظیمی د هلمند ولایت څخه زموږ سره په لاین کې. د اغلی عظیمی خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم.
بله، ډېر مننه له دې نه چې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي. لومړی که په عمومي توګه په هلمند ولایت کې په روغتیایي امکاناتو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي باندې بحث کوو، وروسته به راشو د میرمنو واسطه.
ډېر ښه. نو د صحي خدماتو په وړاندې په هلمند کې خو نقاطو ته اشاره وکړم. لکه څنګه چې په افغانستان کې نه یوازې صحت بلکې ټول تاسیسات د 30 کلونو جګړو په امتداد تخریب شوي دي، خراب شوي دي. د خلکو ذهنیتونه، د خلکو د سواد کچه، مکتبونه، شفاخانې، هر څه تخریب شوي او ویجاړ شوي دي. خو په 1300 لسیزو کې ډبلیو ایچ او کوشش کړی تر څو داسې یو سیستم رامنځته کړي چې وکولای شي د کلي قصباتو، شعارونو په سطحه باندې میډوایف چې دی یا هم قابلې جوړ دوایي وروزي تر څو وکولای شي په خپله سطحه د مور ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او یا هم مخنیوی وشي. دا تقریبا د 2002 او 2003 څخه دا پروسه د ډبلیو ایچ او لخوا شروع شوی ده او تر اوسه دوام لري چې په دې عرصه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. که څه هم دا پرمختګونه د دې نه وي چې هوایو بس دی، ولې بیا هم نور پرمختګو ته ضرورت شته.
بله، دا خو هغه خدمات دي چې تاسو اشاره ورته وکړه چې له 2003 او 2002 کال نه راپدې خو دا پیل شوي دي ډبلیو ایچ او له خوا نه. دلته اصلي بس د هغه فضا یا محیط چې په هلمند کې دی د نامنې، البته په دې باندې وغږیږو چې څونه امکان د دې شته چې خلک دغه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، ځکه ډېری سیمو کې جګړه ده او خلک نشي کولی مرکزونو ته لاړ شي او هلته هغه روغتیایي ستونزې چې دي روغتیایي خدمات چې دي لغې استفاده وکړي.
ډېر ښه، زه به در سره خپل نظر شریک کړم په دې برخه کې. لکه څنګه چې دا معلومه خبر ده، د مور او ماشوم مړینه تقریبا چې په ټوله نړۍ کې زیاته ده، خو په افغانستان کې او بل خصوص په هلمند کې. هلمند یو له هغو ښارونو نه ده چې دا کچه په کې ډېره زیاته ده، ولې ورځ تر بلې د صحت په پوهېدلو سره چې د تعلیم کچې د تعلیم د سکه کچې په لوړېدو سره د مکتبونو په جوړېدو سره اوس کوشش شوی تر څو وکولای شي د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او مخنیوی ترې وکړي. او دا شی باعث ګرځېدلی چې څنګه وکولای شو په منظم شکل سره ماشومان وزېږو او وزېژول شي. او د دې لپاره یو مهمه برخه چې فاميلي پلانینګ بلل کیږي. فاميلي پلانینګ خپل د وزارت د ستراتیژي یو مهمه برخه ده چې څنګه کولای شو په یو منظم شکل د یو ماشوم او بل ماشوم ترمنځ فاصله راشي، څنګه وکولای شو د مور د صحت ته نوره توجه وکړو، او په عین حال کې د مور د صحت سره سره دوی ته باید صحیح بشپړ روغتیایي تعلیم. سنتي جامعه د پرواز او رواج کلتور او نانات ولاړه جامعه ده، او خو بیا هم اوس هم د مول بازي خراب رواجونه دي چې باعث ګرځي چې مور او ماشوم د خویندو او میندو بشپړ پاملرنه ونه شي. مثلا په کلي کې یو سپین سره د هلمند په بازي ولسوالۍ کې دا ډېر مخ میند سره دي، ډېر ور سره مخ کېږي چې په مثلا په یو کلي کې یو سپین سره چې په سینما کې د نه د تبابت قانون ورته معلوم ده او نه هم مثال په دې پوهېږي چې څه باید وکړو څه باید ونه کړو. پاک شرایط نه مراتول دي، دا شی نه ډېر مخ ته راځي چې مثلا دا ښځه پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي او مثلا هغه چاپېریال یا محیط دې ته نه وي اماده چې هغه ته ولادت ورکړي. نو دغه شی نه دي چې د مور او ماشوم ترمنځ ډېر مشکلات ډېرې خبرې منځ ته راوړي او دا کچه ډېره زیاتوي. او لکه مثال دا چې د تبابت په قانون نه ده خبره، بیا هم دا پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي. او دا یو معلومه خبر ده چې د ولادت پروسه یو مغلق او پیچلې پروسه ده چې په ډېر شدید شکل او په ډېر جدي شکل سره د مور او ماشوم مراقبت ته ضرورت لري، منظم محیط ته ضرورت لري، منظم دوا ته ضرورت لري، منظم سیټاپ ته ضرورت لري، تر څو مور پکې آرام احساس وکړي. مور د هرې نگاهنه باید بېغمه اوسي، یعنې هیڅ مشکل به رامنځته نه شي. دا یو چاپېریال یو محیط ته ضرورت لري. کوم چې په هغه کلي کې مثال دا ښځه پورته کې ولادت ورکوي، هغه هلته نه وي اماده چې په دې کې بعضې شیان دي چې د مور د ولادت په وخت کې ورته بعض ډېره پاملرنه وشي. لکه مثال د فشار کنټرول دی، حیاتي علائم دي، د وینې د زیاتخه باید مخنیوی وشي. دا ټول مسایل ډېر جدي دي، ولې په کلي کې کوچنیان زیږېدل کېږي هغه دی چې مختلفو مشکلاتو سره.
بلې، زم غواړم بلې، لکه تاسو چې اشاره وکړه چې هم روغتیا وزارت له خوا تاسو پلان درکړل شوی دی، خو دې ته په کتو چې سیمې ناامن دي او خلک هم لکه تاسو چې اشاره وکړه سواد کچه ډېره ټیټه ده، د پرسونل له لحاظه څونه امکان شته چې تاسو دغه برنامې تطبیق کړئ؟ ځکه نام نو سیمو ته لاړ شي اول ته خلکو ته په دې اړه آگاهي ورکړي.
زه سره هم دې خبرې ته زه دا خبره درته کوم. لکه مثال دا خو معلومه خبره ده چې زمونږ وظیفه ده د صحي خدماتو د مدیرانو د کارکوونکو وظیفه ده، سره هم دې خبره ته خپل باور سره. او یو بل خبره چې باید حتماً وشي، حتماً د یادونې وړ ده، هغه دا چې زموږ په جامعه کې ښځو ته یو مثال داسې یو رقم کتل کېږي لکه د هغوی بیرون تګ یا ډاکټر ته تګ یو شرم ګڼل کېږي. او نارینه مثال بعضې نارینه یې دی چې وایي چې زه ښځه ډاکټر ته نه بیایم، ښځې سره زه ډاکټر ته نه ځم، په موټر کې نه سپروم، په موټر سکل زه شرمېږم چې دا بیایم. دا ده او هغه ده. دغه شی نه دی چې مثال د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره وي. او مثال لکه نارینه چې وایي چې زه په دې باندې شرمېږم دغه لپاره صحي خدماتو ته ضرورت لرو. مثال لکه دا باید کور تر کوره دا خبرې ورسېږي چې مثال د هغوی ذهنونه باید فعال شي، او مثال د بیچاره طالب بې تعلیمه خویندو د صحت سره دا ډېره غټه جفا ده چې دوی داسې یو فکر لري چې دا شرم ده چې دا په موټر کې بیا یم یا زه دا ډاکټر ته بیایم یا زه سره ډاکټر ته ځم. دا ټول مثال ډېر منفي نقاط دي چې دوی په خپل ذهنو کې لري. او دا په ټولو هلو
بلې اورم سږغ بلې مېره بني
او په مثال دا په موږ ټولو باندې فرض ده، دا په صحیح کارکوونکو باندې فرض ده، د دولت په صحیح مامورینو باندې فرض ده، تر څو کور په کور صحیح معلومات ورکړل شي او تر څو چې وکولای شي د خویندو حق هغوی ته ورکړل شي، او خویندې باید په صحیح وخت باندې ډاکټر معاینه خانې ته بیوړل شي. دوی کورونه د نارینه او ذهنونه باید جوړ کړي، هغوی ته باید یو روشن فکري ورکړل شي. او زمونږ په نظر په تېرو شلو کلونو کښې دا کار ډېر شوی دی دلته، دا ځي نه ده چې کار نه دی شوی، ولې اوس هم کار ته ضرورت لرو. او کار هغه وخت کېږي چې د ټولنې سترګې خلاصې شي، او د ټولنې سترګې هغه وخت خلاصولی شو چې مثلا دوی ته دغه معلومات کور تر کوره ورسوو. ځکه مثال بعضې فامیلونه دي چې که مثال دلته یو غونډه ونیسو دې په اړه، نو بعضې هغه کورونه چې اصلا موږ ورته غواړو دغه غونډه ونیسو هغه دلته اجازه نه لري چې دلته را شي. نو د دې لپاره مهمه ده چې هغه که د ورقې د لارې وي، که د کور ته د تګ له لارې وي، که د کمپاینو د لارې وي، نو دغه زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره ده چې دوی فکرونه
تر اوسه پورې داسې کمپاینونه په ولسوالیو په کچه البته ترسره شوي دي تر څو خلکو ته تاسو آګاهي ورکړي، او کله چې تاسو کمپاین ترسره کړی دی د خلکو استقبال څنګه دی، خلک برخورد څنګه دی؟ دا په ټولنه کې دا شی چې تاسو آګاهي ورکوئ دا د جذب وړ ده، خلک په دې باندې عمل کوي، وروسته تاسو څه تغییر احساس کړی دی؟
کرشي درته هم که زه خپل ځان په اړه درته وایم، ما چې مثال کوم دفتر کې کار کړی د خپل ډبلیو ایچ او دفتر سره ما کار کړی، او زه چې کله ساحو ته تللم همدا زما وظیفه وه چې زه باید هغوی ته دا توصیه ورکړم چې مثال ماشوم ته څنګه شیدې ورکوي، ماشوم سره څنګه برخورد باید وکړي، ماشوم سره مثال د دغه وړکي څوک نه تاسې څنګه رویه کوي، هغه همغسې عادت کېږي، هغه د ما وظیفې مطابق ما دا کارونه کړي دي. مګم داسې څه خاص کمپاینونه ما نه لیدلي. مثال یو څوک په یو دفتر کې چې کار کوي هغه ځي په ولسوالیو کې دا کمپاین کوي، هغه خپل د وظیفې له طرفه چې دا مجبوره ده چې باید دا کار وکړي. ما خپله دغه کار کړی دی دفتر د خوانه، او نور خاص کمپاینونه نه دي دا.
بلې، د دې نتیجه څنګه وه؟ څومره تغییر تاسو به احساس کړی وروسته داسې خپرونونه یا برنامونه چې تاسو اجرا کړي دي؟
ولم په دې کښې موږ خپله ډېر تغییر ولیدل. کومې ساحې ته چې زه خپله تلم هغه داسې نه وو چې زه په ورغلم او بس هغه به بیا مو همداسې پرېښوده، هغه به موږ تعقیبه وو چې توده مثال هلته څومره مثبت نقاط راغلي دي، څومره اضافه شوي، څومره کم شوي دي. هغه کوم ساحې چې موږ خپله دا ټرېننګ ورکوو په هغې کښې موږ ډېر تغییرات ولیدل، او مثبت تغییرات مو ولیدل، او خلک هم ډېر خوشحاله وو. او بیا مثال لکه په کوم ډبلیو ایچ او دفتر کښې چې موږ کار کوو هلته یوازې نه ده چې مثال څنګه ماشوم ته شیدې ورکول شي، څنګه د ماشوم سره برخورد وشي، نه یوازې ده، بلکې دا هم وو چې مثال په کور کښې یو فامیل خپل د خاوند سره یا خاوند د مېرمن سره راضي نه وو په ژوند کولو کښې، یا جنجالونه یې تر منځ وو، نو دوی بیا موږ مجبوره کړه، دوی موږ تشویق کړه چې راځي دفتر ته خپل مشکلات ووایو، او هغه ته موږ خبر د حل لاره جوړول، یا یو طرف یا بل طرف مطلب دلته دوی ته موږ د حل لاره جوړول. نو دا هغه کمپاینونه موږ ولیدل چې دوی راتلل دفتر ته، هغه خلک چې اجازه یې نه درلوده، بس د هغې نه بیا دوی راغله دفتر ته، دوی مشکلات موږ حلول.
بلې، ډېره زیاته مننه. زه به د خپرونې سره د اړیکې شمېرې اورېدونکو ته ووایم، دوی کولی شي له دې شمېرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره مطرح کړي. له خپرونې سره د اړیکې شمېرې دي 0995 45 40، د خپرونې بله شمېره ده 0200 22 25 55. بلې اورېدونکی له واورو څوک دي او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې، السلام علیکم. بلې، السلام علیکم، مهرباني، څوک یاستې؟ له کوم ځای څخه ماړي کنیولې؟ بلې،
جعفری له هلمند نه اړه کړی و.
بله مهرباني. بل نومم بله متوجه نشوم مهرباني یو ځل نوم بیا راتوي.
جعفری.
بله جعفری صاحب. بله مهرباني له هلمند ولایت. بله مهرباني. بله جعفری صاحب مغه غوري.
بله
بله جعفری صاحب مهرباني وکړئ چې تاسو غوړم پښتنه لری کنه نظر لری مهرباني وکړئ.
السلام علیکم زما د من منې خور صدا پښتنه په علم کې دا یوناني د وخانې ډیر زیات دي یعنی دا خلک دا تداوی کوي دا د خور نظر باندې غواړم.
بله بله ساسو بله ساس پختنه وخت من به زمنګ ملمنه تاسو جواب کی من نه تاسو لري کسخه. بله بله د دې پختنه بیا تاسو تکرار کوم روسا یو بل اوریدم کله ور دوه ورځې دې پختنه څه ورس تاسو سره ګرځو. بله سلام علیکم. بله اسما غاوري. بله تاسو غږ زاورم مهرباني وکي. بله پښتنه لري څوګیست. بله سلام علیکم. الو
و پښتنه لرو پښتنه دغه موږ وڅنګ خوک ډاکټر هم تم کار نه کوي خو دا یو لسالي د ګټرا ک موږ د شپې کوزي به یو ورسه منظور ورشه استو پر تا زموږ موږ خو د ماغ نه سلاف شارته شارته چې تللو هغه یو ساعت یو نیم ساعت لارو ډېر مشکل مو د پاره زنانه مریضي د پاره دي ته اوس روغتیايي کلینیک کې هم کار نه شته.
وبخې نوم هم څه دی او کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې وه؟
فیضمتین هم د ناوې ولسوالۍ.
ناوې ولسوالۍ نه ډېره مننه وکیل ورور ژوندي صحتمن انشاءالله تاسو پوښتنې ځواب وایي. بل اوریدونکي هم لرو او څوک دي؟ بل السلام علیکم.
سلام علیکم
جناب. بله سلام علیکم. بله بفرمایید کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم آقای منصور. سلام علیکم به شما به دکتر صاحب محترم مهمان شما.
بله سلام علیکم اخونزاده صاحب بفرمایید.
از مهمان محترم شما سلام.
بله بفرمایید.
سوال کنم زبده و دیگه اگه افغانان چیدی اکثر چیدی دا د کلو کلو څخه دا روایت دی چې دا چې دې په کورو کې څه دایګان څه دې څه چې معنا دا لادات ورکړي به خطر دا چې یو ځانګړی مشکل پېښ شي هغه دا کلی راځي وکي اوس خو دا حسابونه کلینیک کې راځي دا معنا دا خلک چې هغه دې شخصي د ولادت کلینیک ته مراجعه کوي بیا په کلینیک کې داسې قابلي دوی او پنځه سل میاشتې داسې وایي دا قابلګي زده ما تجربه نه لري د کا تجربه نه لري دوی چې داسې څخه پالغه شي یو ځای مقرر شي بلا کاتجربه نه لري دا مریض ښځې چې ودوی ته راشي یو څلور پنځه ولس خو د دې د لاسه په تلپات ځي بعد بیا روبال سره ولې بل کوم یو کم تعلمان سره په خپل دی باندې پیسه چې سامه ولادت وکړي د مېرمنې سره ما سوال دا راځي چې دا تجربه قابلیت یې ولې یو ځای مقرر وي ولې یو تجربه نه کړه دا سره کار نه کوي چې تجربه باز دې د ایسمل کار
ډیر مننه خوندل سي. بای بله تاسو پختنه واخستل ات من به تاسو پختنه ته ځواب وایم مننه. بله بله هغه زمي لومړی به د خغلی جعفری پختنه تر شل لمن ورته خو دې پختنه دلوده د یونانی دواګانو پاړه زوړم د پختنه سي مطرح کوم چې علت څه دی چې خلک دې ته د رسمي یا طبابت او اند او سنید اثر تبابت موجودیت سره سره خلک به ام یونانی دواګان ته مخه کی. آیا په ځینې سیمو کې به شکایت دادی ویل کی چې الته داسې د روختونونه نشته سیر روختي مرکز نشه خلک مجبور دي له مجبوریت له مخې دلته مخه کړي لمن ولایت کې ساسو لیدر دی حال څه دی تاسو خو ځکه سیمه کې استی
په هلمند ولایت کې د یونانی دواګانو په اړه زه وایم او بلتم د یونانی دواګانو ځاینه منګلرو یا مثلا هغه نفر چې د یوناني دواګانې خرڅوي هغه لرو خو زما په نظر یوناني دوا هم کار کوي د مریض لپاره. دا زه د تجربې نه درته وایم. زما خپله مور د یونانی دوا دوانه ډیره استفاده کوي نسبت د تبابت د ډاکټرۍ د دوانه دغه په دې خاطر مثال زما په نظر یو مریض چې څو مریضۍ لري مثال فشار د شکر د بل د بل د بل د ډاکټرۍ په دواګانو کې داسې یو شی ده چې مثال که موږ ووایو یو مثال یوه دوا ده دا د شکرې لپاره فائده کوي مګم په عین وخت کې چې هماغه مریض د فشار مریض لري هغه لپاره ښه نه ده. ډېر وخت داسې زما خپل مور د دې د خاطر مې یوناني دوا ډېره کاروي چې مثال د شکر
یعنې تاسو غواړی وایي چې دا د یوناني دواګانو د کارولو علت په هلمند ولایت کې روغتیایي خدمات ته د نه لاسرسي علت نه دی دا خلکو خپله غوښتنه ده؟
نه نه دا د خلکو خپله غوښتنه ده او یو غټ علت یې همدا ده چې د ډاکټرې د دواګانې چې دي مثال یو چې شکرې ته فایده کوي هغه بله مریضي ورته نور هم خرابوي نو د هغه یوازینی علت دا ده چې د یوناني یوه دوا بیا کاروي چې هغه فشار ته هم ګټه کوي شکرې ته هم مثلا ګټه کوي چربي ته هم ګټه کوي نو هغه غټترین او بهترین علت یې
بلې ښاغلي وکیل له ناوې ولسوالۍ څخه دوی د ډاکټرانو او د روغتیایي خدماتو کارکوونکو د کمکارۍ څخه شکایت درلود. دوی ولې چې په دغه وزینو مراکزو کې چې دوی دي خدمات چې خلکو ته باید رایه کړي هغه نه رایه کړي نه وړاندې کوي نو له دې امله خلک هم د دوی نه شکایت لري او مریضان هم ډېر کله زړه نه ښه کوي چې مراکزو ته مراجعه وکړي ځکه دوی وایي چې دوی اصلا راضي نه دي له دغه خدماتو له د وړاندې کولو له بهیره. تاسو څه فکر کوئ چې د خلکو ستونزې څونه جدي دي او باید روغتیا پالان دې ته توجه وکړي او خلکو ستونزو ته ځکه له یو خوانه کې د کارکوونکو کموالی وي بل خوا تاسو ته معلومه ده چې په د هلمند په څېر په نورو ولایتو کې هم البته مشابه ستونزه موږ دا لرو چې خلک په ډېره ستونزه یو مرکز ته ځان رسوي د ناامنۍ له امله ترانسپورټي ستونزې چې لري او اقتصادي ستونزې چې لري بیا وروسته که دا خدمات نه رایه کېږي دا به څونه جفاوي د خلکو سره.
په دې اړه زه غواړم چې خپل نظر شریک کړم لکه په ناوې ولسوالۍ کې یا په نورو ساحو کې د هلمند په ولسوالۍ کې په هر ځای کې کلینکس ده او دا چې مثال په کې څوک سم کار نه کوي هغه د هغوی خپله ګناه ده. دا ځینې ده چې مثال څوک نن ورځ لري سبا ورځ نه لري دا دنیا لري او هغه دنیا نه لري هر څوک مجبور ده چې خپل ریسپانسبلټی چې ورته وایي یا خپل مسؤلیت ډېر په صداقت سره مخته بوځي او دا چې مثال د کلي خلک دې نه شکایت لري لکه ما چې مخکې یادونه وکړه بعضې خلک دي چې هغوی په دې کې مشکل لري چې زما ښځه دې مثال ډاکټر ته یا شفاخانې ته نه ځي د هغوی د لاسه کې دي او بعضې خلک چې غواړي چې خپل د کور ښځه یا خپل خور یا خپل مور تر شفاخانې ورځي او هغه ته نه وي زه فکر نه کوم چې داسې یو ولسوالۍ یا یو کلی دی چې په هغه کې د کلینیک نه
وشي. بلې اخونزاده صاحب له بادغیس ولایت څخه دوی اړیکه نیولې وه دوی ویلي چې مخکې لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې پخو عمر لرونکې مېرمنې چې په دې اړه څه ناڅه تجربه هم لري دوی د ولادت په وخت کې مرسته کوي خو دوی به راضي وایي چې دوی البته نظر مثبت و په دې اړه دوی ویلي چې تجربه لري برعکس هغوی بیا په نرسانو او ځینو قابلو پر کړنو باندې وکیدل دوی ولې چې دوی تجربه ډیره کمه ده تعلیمات ډیر کم لیدلی او دوی د میرمنو ژوند له خطر سره مخ کیږي د ولادت په وخت کې واقعا څونه د ستونزه جدیده ده د تعلیم برخه کې ځکه په لرو پرتو سیمو کې ماتاسو شدید اړتیا لرو روغتیایي کارکوونکو ته او وروسته بیا ځینې کسان راځي له ډیر کم تعلیم او تحصیل سره ځي هلته روغتیایي خدمات وړاندې کوي دا ډیر حتی د خلکو د حیات سره لوبې کول دي ځکه د ژوند خطر متوجه کیږي که دوی کافی تجربه ونه لري.
دا واقعیت خبره ده چې موږ په ولسوالۍ کې داسې یو څوک لرو چې تجربه یې کمه ده ما هغه خپل د تعلیم د کچې نه استفاده کوي سو استفاده کوي زه خپله دا نظر لرم زه خپله په دې عقیده یم هغه څوک چې سم کار نه کوي مقابل کسې حق لري ځکه هغوی پیسې مصرفوي هغوی زحمت باسي هغوی نه غواړي چې د هغه د مور د خور یا د اولاد ژوند خراب شي هغوی حق لري چې د دې کار نه شکایت وکړي هغوی حق لري چې تر ادارو پورې ځان ورسوي او شکایت وکړي په فلانکي ځای کې فلانکی کس د دغه لیاقت نه لري دغه باید کار ونه کړي او اداره مجبوره ده چې هغه څوک چې مثال په کلي کې سم کار نه کوي او دی زه خپله د دې طرفدار نه یم چې د واسطه بازی نشو استفاده وکړي یا مثال وایي چې زه خود رئیس لوري ما هغه باید ما واخلي په ناوي یا په بل ځای کې د ما مقرره کې چې زه خپل د یو ذره تعلیم نه سوء استفاده وکړم او زه پیسې وګټم. زه د دې بالکل خلاف یم. هر هغه څوک چې خپل مریض یې شفاخانې ته او هغه هلته سم مراقبت د مریض نه کېږي دوی حق لري چې ووایي چې فلانکی کس په فلانکي ځای کې چې کار کوي حق د دغه کار نه لري. دوی د شکایت حق لري او دوی په دې کار کې زه ورسره یم. هر څوک شکایت لري د هغه نه زه ورسره یم. زه یې تر ادارو پورې بیایم. زه یې تر هغه کسه پورې بیایم چې د دوی غږ باید واوري. د دوی غږ باید واوري چې د دوی د غږ باید
هلمند ولایت په کچه دغه ظرفیتونه څونه دي اوس هم په روغتونونو کې او د روغتیایي خدماتو په مرکزونو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ البته د کارکوونکو چې ترڅو خلکو ته معیاري صحیح خدمات وړاندې کړي. آیا هلته تر اوسه هم ښځې دې ته زرخه کوي چې لاړ شي په لرو پرتو سیمو کې او ولسوالیو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي؟
او ډېر فیصدي خلک مونږ لرو چې هغوی فعلاً په ولسوالۍ کار کوي او ډېر خلک مونږ لرو چې غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. ځکه یو خو د وظیفې د نه لرلو د بدبختۍ دوی غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او بل دوی بعضې خلک مثال مونږ څو رقمه خلک لرو بعضې خلک د دې دا کوشش کوي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم دا زه باید انتقال کوم بل چاته. بعضې خلک وایي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم د دغه نه زه باید استفاده وکړم مثال پیسې وګټم. بعضې خلک وایي چې دغه څه د ځان سره لرم زه باید مثال دغونه خواري چې ما کړې ده زه باید یو وظیفه ولرم تر څو په عین وخت کې ځان ته مونږ فایده ورسوم او په عین وخت کې یو بل چاته هم دغه خپل د څه چې ما ګټلې ده دغه نه زه باید بل چاته هم ګټه ورسوم. نو څو رقمه خلک مونږ لرو. ډېر خلک دي چې اوس مثال د وظیفې د بدبختۍ له خاطره غواړي چې لاړ شي په ولسوالۍ کې کار وکړي. بعضې خلک د دې نه وایي چې هغه خلک مونږ ته ضرورت لري باید مونږ هلته کار وکړو. بعضې خلک خپل د شخصي مقصد لپاره غواړي چې
د خلکو ډیر ستونزمن دی ځکه لارې بندې دي جګړو له امله او نام نم د سیمې دوی ژوند له خطر سره مخ دی کله چې دوی مرکز ته راځي.
خپل روغتیایي مرکز خو هغه کوم مسولیت چې دوی تر سره کړی مثال په هر ساحه کې په هر کلی کې باید دوی روغتیایي مرکز جوړ کړي. هغه یې کړی ده او دا معلومه خبر د وخت چې دوی روغتیایي مرکز په یو ساحه کې جوړي نو هغه ته به بیا پرسنل ته ضرورت وي دا رقم. نو مثال خپل روغتیایي مرکز د خپل مسؤلیت تر سره کړی دی چې په هر ساحه کې روغتونونه جوړ کړي دي او بل پرسنل چې مثال غواړي هلته کار وکړي لکه مخکې چې ما وویل څوک د شخصي فائدې لپاره څوک بل چا د فائدې لپاره غواړي هلته کار وکړي. او خبر د امتیاز تر کومه چې زه معلومات لرم که د دفتر د خوا مقرر کیږي که د سیاتامه د خوا که د هر خوا نه مقرر کیږي نو ستناسه امتیاز لږ زیاتې په نظر کې نیولی ځکه لکه د شرایطو د نکانه شرایط سم نه دي. یو څوک مثال شرایط سم دي هغه هلته ته غاړه ایښي او دا وایي چې زه هلته کار
کوم. بلې اغلې عظیمي که په لنډه توګه راته ووایي ځکه وخت هم کم دی چې څونه سیمې خلک څونه تشویق شوي دي چې تر څو دوی خپل لوڼې ولیږي تعلیم او تحصیل ته تر څو راتلونکي دوی وکړی شي هغه خپل سیمې ته خدمت وکړي په لنډه توګه ځکه وخت کم دی.
لکه څنګه چې اوس ډېر خلک تقریبا 90% 95% خلک د وظیفې او د تعلیم او د دې شیانو په قدر باندې ډېر پوه شوي دي نو تقریبا 80% خلک کوشش کوي چې دا چې مثال ما تعلیم کړی ما زحمت پاسلې د دې نه استفاده وکړم هغه که بیا په مرکز کې هغه که په ولایت کې او که په ولسوالۍ کې. زه لکه خپل ځان که مثال کې درکوم ما ډېر زحمت پاسلی
نو زه غواړم چې دغه زحمت نه مې زه استفاده وکړم، نه چې ما زحمت پاسلې او په کور کې نم، نو زحمت مې زه غواړم چې دا زحمت مې نور ته انتقال کړم، هغه چې بیا په ولایت کې که په ولسوالۍ کې
بلې غلی سوما عظیمی مدنی فعاله او ډاکټر ابهلمن ولایت کې په خبرونه کې ساسو له ګډون څخه یو نړۍ مننه.
شکست
سکوت یا نور بست خبرونه ته راتلونکي خبرونه مو په لوی الله سپارم.